The Washington DC na The Voice of America diwa radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی او تاسو زموږه دا نیم ساعته خبری خبرونه نیخ پنی غوري نن د زیارت روز کال د درشلم د اگست میاشتې 28 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې دی افغانستان کې 15 می او دلته په ورجینیا ایالت کې د سحر 9 بجې دی او زه محمد جلیل تاسو ټولو ته هر کلی وایم اول تاسو پام را کړوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټاکو ته د پاکستان خارجه وزارت د هندستان استخباراتي ادارې هغه ریپورت رد کړي چې پکې ویل شوی د کشمیر په پلوامه کې په کال 2019 کې په هندي اسکرو شوی بریج په پاکستان کې پلان شوی وو او د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظہر یہ پلان جوڑون کی گردبل د بشری حقوقو نړیوال ادارے امنیسٹی انٹرنیشنل تیررس په ټویټ کې یو ځل بیا په پاکستان کې د بے درکه مدنی فعال ادریس خټک د بے درکه غندنه کړې او غوښتنه کړې چې ادریس خټک به زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي شي. ادریس خټک تیر کال د نومبر په میاشت کې اوچت کړی شوی و. د پاکستان ستر عدالت لخوا د دویم واده لپاره د رومبي خزي او سارسي کونسل اجازت نامه لازمی ګرځولو پریکړې ته په جواب کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دغه پریکړه سمه بللې خو زیاتوي دغه قانون د شریعت سره سمون نه لري. کتونکو اوریدونکو سرټکی تاسو غوړیدل او اوس وړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان خارجه وزارت د هندستان لخوا د مسعود اظہر او د هغه په ملګرو د پلوامه حمله د فرد جرم لګولو د فیصله پړه په خپل خبرګون کې د غتور رد کړي چې ګنې د غبرت په پاکستان کې پلان شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل بیان کې ویلي د هند د پلټنو مرکزی ایجنسی د واکمنې بھارتیا جنتا پارٹی د پاکستان ضد بیانیه وړاندې بوتلو لپاره د پاکستان ضد دا تورونه لګولې دي. د هندستان د ترهګرۍ ضد ادارې د پاکستان تندروډلې مشر د هندي کشمیر په پلوامه کې د هغې ترهګرۍ حملې د ماستر مایند او پلان جوړونکي بللې په دغه برید کې سلوي هندي پوځیان وژل شوی وو. د هند پلټنو مرکزی ادارې د نهي یسې شنبې په ورځ په رسمي توګه د جیش محمد تندرو وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظہر او 19 تنه نور د دې برید په پلانولو تورن کړی دي. د 2019 کال د فروری په 14 له 14 موادو د ډک موټر په وسیله د برید د هند تر ولکه لاندې کشمیر کې تر ټولو خونړی ګڼل کېده چې تر هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د زیاتېدو سبب شو. هند تر دې برید 12 ورځې وروسته داوه کړې وه چې د پښتونخوا په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په یو روزنیز کیمپ برید کړی او زیات شمېر وسله والی وژلې دي خو پاکستان یې دا داوه رد کړې وه او ویلي وو چې هندي الوتکو یوازې بمونه غورځولې او هلته یې دریو ځنګلي ونو ته ځان اړولی وو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا په پاکستان کې د بې درکه شوي مدني فعال ادریس خټک غندنه کړې او غوښتنه کړې چې ادریس خټک د عدالت ته وړاندې کړي شي او د انصاف تقاضې دې پوره کړي شي. ادریس خټک تیر کال په 14 نومبر هغه مهال اوچت کړی شو چې دې سره د ډرایور د اسلام آباد نه واپس خپل کلی شیدو ته را روان وو. د ادریس خټک نږدې ملګری کیسر خان وای دی پی خبر های کورٹ کې د ادریس ته تریتم کول مقدمه ولي کله وای سو اوریدنه پکې شوې دي او عدالت حکومت ته ویلي چې د ادریس پوره ریکارډ د عدالت ته وړاندې کړی شي. وای اوس ببل اوریدنه ستمبر کې وی. د ادریس سیاسي ملګری د نېشنل پارټي پښتونخوا صدر مختار باچا وای اول خو مونږ ته هیڅ معلومات نه و چې ادریس چا او په کم تور نیولې دي خو بیا استخباراتو منله چې ادریس دوی سره دي او 1923 افیشل سیکریټ اکټ لاندې نیولې دي خو مختار باچا غوښتنه کوي چې ادریس د عدالت ته وړاندې کړي شي. په پاکستان کې که هم د بيدرکه کسانو کرش میرا لانه د معلومه خو د لادرکه تنانو لپاره جوړ کمیشن وای په تیرو نه کلونو کې ورته د شپږ نیم زره نه زیات ورک تنان رپورټ شوی دي او ځینې غیر دولتي ادارې او د بيدرکه کسانو لپاره غږ پورته کوونکې ادارې بیا د کشمیر سره واخی. د سپریم کورټ لخوا د دویم واده لپاره د ډومبي خزي او سارسي کونسل اجازت نامه لازمی ګرځولو پریکړه ته عکس العمل کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلایال دغه پریکړه پاکستان کې د کورني قانون کال 1918 سره سم بللی خو دا یې هم منلی د دویم واده په معاملہ یاد قانون د اسلامي شریعت سره سمون نه لري. قانون په لیاقت بنوري عدالتي پریکړه د زنانو په ضد بللی او وایي د سره به یو خزه غواړي هم نو د خپل خاون بل واده نه رستو د هغه سره نشي پاتې کېدلې. خو د زنانو د حقونو یو فعال ډاکټر فرزانه باری بیا وایي زیاتره زنانه به د معاشي او نورو مجبورو له امله د خاون بل واده نه رستو هم د هغه سره اوسي، خو د دې مطلب دا نه دی چې خاون ته د ړومبې ښځې د اجازت نه بغیر بل واده حق ورکړي. طالبانو د بین الافغاني خبرو اترو د پاره د خپل لوري د یوې شکتیز پلاوی نمونه اعلان کړي او د قطر او نورو ګاونډي هوادونو څخه غوښتنه کړي چې دغه یوې کسانو کې کوم د قطر څخه بهر دي باید هغوی ته دوهې ته د ورتګ حالات برابر کړي. افغان حکومت تر دې د مخه د بین الافغاني مذاکرات د پاره خپل خاغلی معصوم ستانګزی په مشرۍ خپل مراکشي پلاوی اعلان کړي وو چې پکې د بیلابیلو سیاسي ډلو مدني ټولنې او د خزو استاد شامل دي. د پنځمبي په ورځ برتانوي خبري ایجنسی بي بي سي ویلي طالبانو چې د بین الافغاني خبرو تر د پاره کوم یوه شکسي پلاوی اعلان کړي، هغوی کې زیاتره د طالبانو د مشرتابه شورا غړي او هغه طالب مشران شامل دي چې د طالبانو د واکمنۍ په محل یې په مهمو دندو کارونه کړي دي. بی بی سی چې د طالبانو د مراکشي پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانګری له خولې د مراکشي پلاوی کوم نمونه یاد کړي، په هغه کې شیخ عبدالحکیم، مولوی عبدالکبیر، مولوی نور محمد ثاقب، ملا محمد زاهد احمد زئی، ملا شیرین اخون، ملا عبداللطیف منصور، قاری دین محمد، ملا عبدالسلام حنفی، ملا عبدالمنان عمری او شیخ محمد قاسم ترکمن شامل دي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. پاکستان د هندستان د قومي پلټنو ادارې ان آی اے هغه رپورت رد کړی دی چې پکې کال 2019 کې د هند واکلاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې کېدونکې برید ذمہواری په پاکستان کې په ځینې تنظیمونو اچول شوې ده. د خارجه چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری ویلي چې هندستان په پلوامه برید کې د پاکستان د ککړولو مقصد د کشمیر او د نورو کورنو ستونزونه د خلکو پام ګرځول دي. د هندستان د پلټنو ادارې له اړخه خصوصي عدالت ته وړاندې شوی ریپورت کې د 1900 کسانو نمونه اغستل شوی دي او تور لګول شوی دی چې د ترهګری ډلې جیش محمد لخوا کېدونکې دغه ابرید منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. د اسلام آباد نه به رابعه پیر تفصیلي ریپورت راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودھری ونی سه خبری غونډې سره وینا کی وویل چې دغه رپورت د هند د واکلاندې کشمیریانو باندې کېدونکې د ظلمونو څخه پامرا ګرځولو لپاره خبر کړی سوی دی.
rejects the charge sheet which mischievously attempts to implicate Pakistan in the Pulwama attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir.
Pakistan daga charge sheet rat kavim da Hind kami palatunki agency NIA Pulwama prit ki da Pakistan ka kan kawulu nakama hasi kadi charge sheet ki da BJP Pakistan mukhalif bayaniyata wa da workre sawi chi maqsadiya da korani stunzu sakha da khalgu pam gar zawaldi. Pakistan da de sakha wrandi khpakhpor sawi bayan کې دا هم ویلی وو د تا غبرت په اړه پلټونی کې د مرستو وړاندې سوي وو او د هند لاړه خطر لاسسوي نامکمل معلوماتو باندې پلټنی هم سوي وي او په دې اړه څو ځله د هند څخه ثبوتونه ورکولو غوښتنه هم سوي وو. په ورځي وړاندې د هند کامی پلټونکو ایجنسی ان آی اے د پلوامه برت په اړه د 1400 پانو یو رپورت خصوصي عدالت کې جمع کړی وو چې پکې د 19 کسانو نمونه اچول سوي وو او تور لګول سوي وو چې ځان وژن کې برید د تراګری ډلې چېشې محمد غړی عادل احمد ډار کړی و چې منسوبه یې په پاکستان کې جوړه کړل سوې ده. خو پاکستان خپل خبرسوي بیان کې د امکان سرګند کړی هندستان دغه پروپاګاندا د ریاستي ټاکنو په محل ګټه ترلاسه کولو لپاره کارولی سي چې د سیمې د امن او سلامتی لپاره خطرناک نتیجې مخې ته راوړی سي. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د وړاند څخه د تاوتریخوالي ښکار اړیکې تیر کال د فروری په میاشت کې د هند واکلاندي کشمیر په پلوامه سیمه کې پر هندي ځواکونو د برید وروسته نور هم توجینی سوي دي. په دغه برید کې د هند څلوېشت عسکر وژل سوي وو. هندوستان هغه وخت هم د دغه برید تور پر پاکستان لګولی وو، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي او پلټونو وړاندیز یې کړی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا، او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
د وایس آف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سره په ټلیفون باندې خبري کړې دي او پاکستان ته د سفر بلنه ولور کړې ده، چې ډاکټر عبدالله هم دغه بلنه منلې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نگین شانه اورو.
ډاکټر عبدالله په خپل ټویټر پاڼې لیکلی، زه د پاکستان قدردانی کوم چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. موږ د تشدد د کمیدو، د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو او د یو باعزته او دوامداره سولې په لارې تک د پاره د کامیابه فرصت ټینګار وکړ. ما د وزیر اعظم د بلنې نه مننه وکړه او په نږدې آینده کې به پاکستان ته سفر وکړم. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې هم یو بیان خپور شوی او پکې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان مثبت کردار یادولو سره ټینګار کړي چې افغان مشرانو ته پکار ده چې د دغه تاریخي فرصت نه کار واخلي او د افغانستان د سولې او استحکام لپاره یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو له جګپوړې هیئت سره للیدنی وروسته ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته خوشبینه دي. د پاکستان د خارجه وزارت د یو بیان تر مخه قریشی هم دا راز په طالبانو غږ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر لوازنامه دی پوری عملی کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دی لاره هواره کړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د طالبانو یو جګپوړې استازي د افغانستان لپاره د جرمني لخاز استازي سره کتلې دي. سهیل شاهین زیاته کړې ده چې په دې کتنه کې د یورپي تعلقاتو په برخه کې د طالبانو مشر عبدالحق وسیق او د افغان لپاره د جرمني خاص استازي مارک سپوتزل توانو د افغانستان پر روانه وضعیت، د بندیانو په خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په حق له خبري کړې دي. بل اړخته د افغانستان لپاره د چین خاص استازي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره ټلیفوني خبري کړې دي او هغه ته دا باور ورکړې چې چین د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د چین خاص استازي هم دا شان په افغانستان کې د دزبندي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په افغانستان کې تشدد هم زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې د 2000 کال په اولو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوی دي. سیلن کاروای د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د پلاوي سفر او د پاکستان چارواکو سره خبري اترې مهمتي لري، خو دغه مثبتي ګټي په هغه صورت کې سرګندې دي شي چې د بین الافغاني مذاکراتو په شکل کې کومې نتیجې هم ولیدې شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa.
پاکستان کې د بدرک تنانو کرش میرا نه د معلومه په جبري توګه ورکړل شوو تنانو د پارا کارکون کې تنظیمونه بیلابیل شمیرې ښایي. خو په پاکستان کې د بدرک تنانو دپاره جوړ کمیشن چې په 2011 کال کې جوړ شوی وو په 13 کالو کې د شپګنی مزرونه زیات اورکتنان ریپورت کړی دی. د بشري حقوقو تنظیمونه د خلکو د بدرکۍ تور په ملکی ادارو لګی، خو حکومتي ادارې او بیا د فوز ویاند اداره ISPR په تواتر سره د غتورونو ردی او وای چې یوازې تر هغه رې کې ککړو تنانو پرځت کامونه پورته کړی شوی دی. د ډیوا خبریال ارشد مومند په 400 کې د هغه کورنۍ سره خبرې کړې دي چې شپږ تنانې د 1300 کالو راهسه بدرک دي. نور حال د ارشد مومند په دې ریپورت کې واوري.
حکیم الله د هغه درې ورونه او دوه نور خپلوان د 1300 کالو راهسه ورک دي. د دغه بدرک کسانو د شلو نزيات ماشومان او خزي اوس هم د دوی د برتراتلو لارې ساري. د حکیم الله خزوی خاوند او لورونه پولیسو په یو شخصي شخړه کې تانه تغوختیو او چې لاړل بیا برته واپس ندی راغلی.
ساړې رو تانه وال ترې کول زما هاون ولاړ مونږه کول مازګر نو په موبایل رنګ را لچ مال موبایل ورور نو هغه وی چې دا ته مرده نو هغه سره خبر وکړ چې لکه دغه تر شیطانې ته ستاسو سپوی د دسخاتو کې نو دی لاړ بیا ځاله موټرو کو چې لاړ نو سره دغه موټر تر نن پورې نشته.
د کیمولا خزه پینځه بچی په جامو ګنڈلو ساتي. په کور د نن نه دکان هم جوړ کړي خو دومره نشي کولای چې د یو ناجوړ بچی علاج به وکړي شي. وای د خاوند او لورونو معلومولو د پاره عدالتونو ته خواستونه کړي خو د یو ځینې ورته هم صدرک نه دی شوی.
لکه پسې کې کې دوی هغه د راهکارې کې جرم دي کې سزا دی ولور کې پدې خو وخت نه تیری کې چټول مرد دی باندې دیوان ناشتي د موږ سترګو دی پناوي د مر جمدي دی پته نه لګي.
په پاکستان کې بیلابیل تنظیمونه د بدرک کسانو د زرګونو په حساب شمیرې خای خو په کال 2011 کې په ملک کې د بدرک کسانو د پاره یو حکومتي کمیشن جوړ شوی. وی وی دیوا د یاد کمیشن د یو چارواکي نه د بدرک کسانو د تازه شمیرو او معلوماتو په اړه پوښتنه کړي خو چارواکي ورته د کمیشن د ویب سټ څخه د معلوماتو اخیستو جواب کړي دي. د کمیشن په ویب پاڼه ورکړل شو شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې کمیشن ته د شپږنی مزرو نه زیاتو کسانو په اړه ریپورټونه شوي. په دغه کسانو کې د 4 مزرو قضیه هواری شوي، د 2 مزرو نه زیات بیرته کورونو ته ستانه شوي، ځینې په حراستي مرکزونو کې بندي او د ځینو معلومات لاندې شوي. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګانی چې د بدرک کسانو وکالت کوي وای دا کسان زیاتره ملکی ادارو اوچت کړی دي.
زمون په دې ملک کې څومره د میسنګ پرسن کې سینو چي دي هغه بغیر سوجي بغیر الزام هغه گرفتار شوی چې دا زمون د عین او د قانون خلاف دی. چې کله یو کس گرفتارم شو چې باندې الزام شته نو دا غیر پرم بیا طریقې کار شته چې را د عدالت ته د پیش کېدو لپاره چې مجاز عدالت په نوټس کې براولي داغه په ریکارډ باندې به وي او داغه په اجازه باندې به داغه نه د انویسټیګیشن انټرګیشن لپاره ټیم باندې
په پاکستان کې د پدرک کسانو پاړه د پوز ویان د ادارې وخت په وخت په تکرار سره د داسې داو ردونه کړي دا او پرستو کې ویلي زیاتره هغه کسان چې د بدرکې داوی کوي هغه یا خو افغانستان ته تللی او یا بیا خلیجی هیوادونو کې میشتي او دا چې ریاستی ادارې یوازې پتره کوي کې ککړو تنانو پر ضد اقدامات کوي. خو آزادو خبری سرچینو او د بشري حقوقو ادارو د پوز د دې اداګانو پخله نه دی کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د ډیرو حکومتي داوو او د ځن نفس ته پیښور تیز اتلونکي بس بی آر ټی منصوبه یو ځل بیا په خبرونو کې ده. د بسونو سهولت شروع کېدو نه پس کله د زیات رش او کله د باران اوبو کې ډوب بی آر ټی باندې خلک تنقید کوي. نو په وروستو کې دغه بس سرویس ته حادثو هم ښکار شوی دی. هم پرون شپه د بی آر ټی یو بس باندې د اور لګیدو خبر په سوشل میډیا د اور په شان خپور شو. په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د پیښور ښار اوسیدونکي سوای تفصیلی رپورٹ سادیہ قاسم شانہ اورو.
خیبر پختونخوا حکومت صوبائی ترجمان کامران بنگش تر مخه د دغه پیخي بعد تحقیقات کیږي چې داسې پیخي ولې مخه تراغلی.
هم اس معاملے کی تکنیکی لیول پر پوری تحقیقات کریں گے.
کامران بنگش وای چې دوی به د دغه ټول معاملے تحقیقات کوي او وجوهات به معلوموي، خو خلک دې نه پریشانه کیږي. د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبائی حکومت کې شروع شوی د بیاتی منصوبه د حکومت داونه باوجود د شپږو میاشتو په ځای صدرې کاله مودا واغستله، او په 14 اگست باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لاسه د دغه د بس سهولت پرانستو شو. د حکومتي سرچینو تر مخه په دغه منصوبه 100 بلین روپې خرچوي او 130 بسونه 20 کیلومتر اوږد لارې باندې خلکو ته د سفر سهولت ورکوي. خو د پرانستې نه پس سمدستي دو هفتو کې د دغه دوه بدو پیښو په هکله د ډان رسپانس سره کارکونکي خبريال منظور علي دا تفصيلات شریک کړلو.
درې کالو کې جوړ شوی دی، شروع بیا ارټي سي کوم ډیټ لاین ورکړی شوی، اشپک میاشتو خو هغه کې دا پروجیکټ کمپلیټ نه شو او ډېر ځل دا ډیټ لاین چینج شو، او اوس چې کوم بیا ارټي افتتاح شو 14 اگست باندې، هغه نه پس تقریبا دوه غټه حادثې شوی دي.
د پیښور یو بل اوسیدونکو او خبريال اظهار الله تر مخه د بیاتی سفر یو ښه سهولت ته خو دغه پیښو سره د خلکو په زړونو کې یری پیدا کیږي. هغه وی زیاتو خلکو دغه سهولت استعمال هم شروع کړی دی، دغه پیښونه باوجود په دغه بسونو کې ډیر زیات رش وی، او رش د بیاتی دا وخت یو غټه مسله ده. خو هغه وی په کار د حکومت تحقیقات وکړي چې داسې قسمه بد پیښی ولې شوې دي، آیا دا انتظامی مسلې دي کنه د بسونو معیار خنو.
یو غټ پروجیکټ ته 400 روپۍ په لګیدلې دي، نو حکومت به ورته پام کوي دغه مسلو ته، چې هله کې ځکه چې دا ټول انتظامی مسلې دي. که په بس کې مسله راځي دا هم یو انتظامی مسله ده. ها دا یو بل خبره ده، دا کتلې چې آیا دغه بس کوالټي څنګه ده، دیو چې کوم راغوښتې دي، آیا دیو ته مخکې نه پته وا چې د دې کوالټي ښه ده یا نه ده.
دا منصوبه وخت په وخت حکومت مخالف ګوندونو له طرفه د غیر مناسب معیار او د ګران منصوبه کېدو له وجې د تنقید ښکار شوې ده، او مخالف ګوندونو په حکومت باندې په دې منسوبې کې د بډو رشوتونو الزامات هم لګولي. خو تر اوسه داسې قسمه الزامات د احتساب ادارې یا عدالتونو کې نه دي ثابت شوي. خو د غلوستي پیخي انتظامی مسلې وي کنه د بسونو معیار خراب دي، په دې حق له د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل دا وخت تحقیقات شروع کړي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ڈی وا، پیښور.
دا د وی او ای ڈی وا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د دې خبري خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه خوشي. پاکستان کې د کرونا وبا په ناروغانو کې کمی راغلی دی او د مرګونو شرحه راکم شوې ده. خو د صحت ماهرین وای د کرونا وبا د بیا خورېدو خطر زیاته شوې ده، ځکه چې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې د لاکډاون ختمېدو پس په سیالګرو کې اضافه لیدل شوې ده، او دا هم ډیر امکان دی چې په دې موقع باندې خلک احتیاط ونه کړي او د وبا خورېدو سبب جوړ شي. د خیبر پختونخوا حکومت وای په ټوله او په خصوصي توګه شمالي علاقو کې انتظامات شوي دي چې د کرونا وبا مخاوني ولې شي، او د احتیاطي تدبیرونو د عملي کولو لپاره په هوټلونو او سیلانیانو نظر هم ساتل کیږي. نور تفصيل د ډیوا خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر احمد زیبوایی په صوبه کې د خلکو د احتیاط نه کولو له امله کرونا وبا د بیا د خورېدو خطرې زیاتې شوې دي. دوی وایي د صوبې په مختلفو برخو په خصوصي توګه شمالي علاقو کې سیلانیان احتیاط نه کوي، او باید چې حکومت د صحت د نړیوالې ادارې WHO احتیاطي تدبیرونه عملي کړي. احمد زیبوایی په خلکو کې د کرونا وبا قوت مدافعت 100% نه دی پیدا شوی.
خطر شته دی، ځکه چې تاسو نه ده چې زموږ 100% خلک امیون شي وي دي، دا فرصت بلکې د نه کولو برابر دی. چې کوم تاسو د لږ وخت شاته نصور وځو کې او کتل چې کوم طریقې سره چې دی اغل ته د ټوریزم کولاو شو او د خلک روان دي کانټیکټ چې دی هغه شان دي زیاتېږي او تاسو به کتلې به چې په ډیرو هوټلو کې په هغه پیرادانو کې او دای په خلکو کې روم وته هغه اسو کیس چې کوم د دې د بچاولو لپاره ضروری دي هغه نه فالو کی
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ویل شوې دي په صوبه کې په تیرو سلورو ورځو کې د کورونا وبال عمله څوک نه دي مړ شوي او په کیسونو کې پر ریکارډ کچا کمی راغلی دی د پاکستان د کورونا قومي رابطه کار مرکز هم خبرداري جاری کړی دی چې په احتیاطي تدبیرونو عمل اونکړي شو نو د کورونا وبا په ناروغانو کې اضافه کیدی شي د مرکز لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی دی په ملکی کچا د کورونا پال کې سونه د 9000 نه هم راکم شوی دی او په تیرو 15 ورځو کې د ورځې په حساب د مرګونو شرا د 12 نه هم کم ده ډاکټر اسپندیار وایي ک کورونا بیا خور شو نو دا به نور هم خطرناک وي د خیبر پختونخوا د صحت د سانګ مشر ډاکټر محمد اکرام وی او ای ډیو سره په خبرو کې وایي په ټوله صوبه کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه دوام لري او په خصوصي توګه شمالي سیمو کې په سیلانیانو او هوټلونو نظر ساتل کیږي
انتظامات برابر دي په اسپیټالونو کې په ډیسټریکټ لیول باندې نن سبا ګرمي ځا خلک به نورن ایریا ته ډیر روان دي بیا محرم را روان دي محرم کې هم زموږ یو ډیسټریکټ کې چې هغه بدای خلک راغونډيږي نو هغه د پاره زموږ ټیمونه د هیلث ډیپارټمنټ هغه په خپل کم کم ځینو کې چې رښونه زیات دي هلته د اویرنس باره کې لګیا دي د ایس او پیز د فالو کول او د هغه باندې د عمل کول او هغه د پاره خلک لګیا دي ان شاء الله چې زموږ انډر کنټرول دي
د سوبې په مارسي رضیل کې د ځلې حکومت لخوا هوټلونه بیا پرانستل شوی دي د دې وړاندې د هوټلونو د کورونا د کیسونو راتلو وروسته تړل شوی وو سرکاري شمیرې وایي د سیلګرې د زینو د پرانستو وروسته په هزارډ ویژن کې په کیسونو کې زیاتوالی راغلی وو او د سیلګرې محکمه وایي په شمالي سیمو ملکن او هزارډ ویژن کې د ملک د مختلفو برخو نه نږدې شپږ نیم لک سیلانیانو سفر کړی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او تاسو زموږ د نیم ساعت خبری خبرونه نیخ پنی غوري نن د زیارت روز کال د درشلم د اگست میاشت په وشتمه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې دی افغانستان کې پینځلې می او دلته په ورجینیا ایالت کې د سحر نه بجې دی او زه محمد جلیل تاسو ټول ته هرکلی وایم اول تاسو پام را کړم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان خارجه وزارت د هندستان استخباراتي ادارې هغه ریپورت رد کړي چې پکې ویل شوی د کشمیر په پلوامه کې په کال 2019 کې په هندي عسکرو شوی برید په پاکستان کې پلان شوی وو او د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر یې پلان جوړونکي ګرځولې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل تیر ورځ په یو ټویټ کې یو ځل بیا په پاکستان کې د بيدرک مدني فعال ادریس خټک د بيدرکې غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې ادریس خټک به زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي شي ادریس خټک تیر کال د نومبر په میاشت کې اوچت کړی شوی وو د پاکستان ستر عدالت لخوا د دویم واده لپاره د رومبه خزي او سارسي کونسل اجازه نامه لازمی ګرځولو پریکړه ته په جواب کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دغه پریکړه سمه بللې خو زیاتوي دغه قانون د شریعت سره سمون نه لري کتونکو اوریدونکو سرټکی تاسو غوړدل او اوس وړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره د پاکستان خارجه وزارت د هندستان لخوا د مسعود اظهر او د هغه په ملګرو د پلوامه حمله د فرد جرم لګولو د فیصله پړه په خپل خبرګون کې د غتور رد کړي چې ګنې د غبرت په پاکستان کې پلان شوی وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل بیان کې ویلي د هند د پلټنو مرکزی ایجنسی د واکمنه بھارتیا جنتا پارٹی د پاکستان ضد بیانیه وړاندې بوتلو لپاره د پاکستان ضد د تورونه لګولې دي. د هندستان د ترهګری ضد ادارې د پاکستان تندر وړلې مشر د هندي کشمیر په پلواما کې د هغه ترهګری حمله د ماستر مایند او پلان جوړون کې بللې په دغه برید کې سلوي هندي پوځیان وژل شوی. د هند پلټنو مرکزی ادارې د نهې یسې شنبې پورس پرسپی توګه د جیش محمد تندروا وسلواله ډلې مشر مولانا مسعود اظهر او نولس تنه نور د دې برید په کانولو تورن کړی دي. د 2019 کال د فروری په 14 له 14 دونکو موادو د ډک موټر په وسیله د برید د هند تر ولکه لاندې کشمیر کې تر ټولو خونړې ګڼل کېده چې تر هغه وروسته د هند او پاکستان ترمن د شخړې د زیاتېدو سبب شو. هند تر دې بری دولس ورځې وروسته دا وکړې و چې د پښتونخوا په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په یو روزنیز کیمپ برید کړی او زیات شمیر وسلوالې وژلې دي، خو پاکستان یې دا دعوه رد کړې وه او ویلي وو چې هندي الوتکو یوازې بمونه غورځولي او هلته یې دریو ځنګلي ونو ته زیان اړولی وو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا په پاکستان کې د بې درکه شوي مدني فعال ادریس خټک څندنه کړې او غوښتنه کړې چې ادریس خټک د عدالت ته وړاندې کړي شي او د انصاف تقاضې دې پوره کړي شي. ادریس خټک تیر کال په 14 نومبر هغه مهال اوچت کړي شو چې دې سره د ډرایور د اسلام آباد نه واپس خپل کلي شیدو ته را روان وو. د ادریس خټک نږدې ملګری کیسر خان وایي دی پی خبر های کورٹ کې د ادریس د تریتم کول مقدمه ولي کله وای سو اوریدل پکې شوې دي او عدالت حکومت ته ویلي چې د ادریس پر ریکارډ د عدالت وړاندې کړی شي. وای اوس ببل اوریدنه ستمبر کې وی. د ادریس سیاسي ملګری د نېشنل پارټي پښتونخوا صدر مختار باچا وای اول خو مونږ ته هیڅ معلومات نه و چې ادریس چا او په کوم تور نیولې دي، خو بیا استخباراتو منله چې ادریس دوی سره دی او 1923 افیشل سیکریټ اکټ لاندې نیولې دي، خو مختار بچا غوښتنه کوي چې ادریس د عدالت ته وړاندې کړي شي. په پاکستان کې که څه هم د بيدرکه کسانو کرش میرا لانه د معلومه، خو د لادرکه تنانو لپاره جوړ کمیشن وایي په تیرو نهو کلونو کې ورته د 6.5 زره نه زیات ورک تنان رپورټ شوی دي. خو ځینې غیر دولتي ادارې او د بيدرکه کسانو لپاره غږ پورته کوونکې ادارې بیا د کشمیرا سیوا ښایي. د سپریم کورټ لخوا د دویم واده لپاره د ډومبي خزي او سارسي کونسل اجازه نامه لازمی ګرځولو پریکړه ته عکس العمل کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلایال دغه پریکړه پاکستان کې د کورنی قانون قانون له سوا یو شپیتم سره سم بللې، خو دا یې هم منلې د دویم واده په معاملہ یا قانون د اسلامي شریعت سره سمون نه لري. قانون په لیاقت بنوري عدالتي پریکړه د زنانو په ضد بللې او وایي د سره به کيو خزه غواړي هم نو د خپل خاون بل واده نه رستو د هغه سره نشي پاتې کېدلې. خو د زنانو د حقونو یو فعال ډاکټر فرزانه باری بیا وایي زیاتره زنانه به د معاشي او نور مجبورو لامل د خاون بل واده نه رستو هم د هغه سره اوسي، خو د دې مطلب دا نه دی چې خاون ته د ډومبي خزي د اجازه نه بغیر بل واده حق ورکړي. طالبانو د بین الافغاني خبرو اترو د پاره د خپل لوري د یوې شکتیز پلاوی نمونه اعلان کړي او د قطر او نورو غونډي هوادونو څخه غوښتنه کړي چې دغه یوې شکسانو کې کوم د قطر څخه بهر دي باید هغوی ته دوه ته د ورتګ حالات برابر کړي. افغان حکومت تر دې د مخه د بین الافغاني مذاکرات د پاره خپل خاغلی معصوم ستانګزی په مشرۍ خپل مراکش پلاوی اعلان کړي وو چې پکې د بیلابیلو سیاسي ډلو مدني ټولنې او د خزو استاد شامل دي. د پنځمبي په ورځ برتانوي خبری ایجنسی بی بی سی ویلي طالبانو چې د بین الافغاني خبرو تر د پاره کوم یو شکسیز پلاوی اعلان کړي، هغوی کې زیاتره د طالبانو د مشرتابه شورا غړي او هغه طالب مشران شامل دي چې د طالبانو د واکمنۍ په محل یې په مهمو دندو کارونه کړي دي. بی بی سی چې د طالبانو د مراکشي پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانګزی له خولې د مراکشي پلاوی کوم نمونه یاد کړي، په هغه کې شیخ عبدالحکیم، مولوی عبدالکبیر، مولوی نور محمد ثاقب، ملا محمد زاهد احمد زئی، ملا شیر نخون، ملا عبداللطیف منصور، قاری دین محمد، ملا عبدالسلام حنفی، ملا عبدالمنان عمری او شیخ محمد قاسم ترکمن شامل دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان سپریم کورٹ لخوا د یو تن دویم واده لپاره د رومبنې خزی او سالسی کونسل اجازت لازمه ګرځولو فیصلې ته عکس العمل کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز دغه فیصله پاکستان کې د خاندانی قانون کال 1961 سره سم بللې ده، خو ورسره دا هم منلې دي چې بل واده په معاملې کې یاد قانون د اسلامي شریعت سره سمون نه لري. قانون پوها لیاقت ابنوری عدالتي فیصله د زنانو پر ضد بلی او وای دې سره به کوي خزه غواړي هم نو د خپل خاوند بل واده نورستو د هغه سره نشي پاتې کېدلی. خو د خزو د حقونو فعاله ډاکټر فرزانه اباری دا دریز نه مني. فرزانه باری وای زیاتره خزی به د ماشی او نورو مجبورو لامله د خاوند د بل واده نورستو هم د هغه سره اوسېدي. خود دې دا مطلب نه دی چې خاوند ته د ړومبني خزی د اجازه نه بغیر بل واده حق ورکړی شي. پیر ولایت شاپه تفصیلی رپورٹ را کوي.
وتل قانون پوه د بشري حقوقو کارمن لیاقت بنوري اډوکیټ د اعلی عدالت په دغه فیصله تحفظات لري او دا د زنانو لپاره زیانې بلی. هغه د ریس پلوي بل واده کول یو مذهبي معامله ده او غوره بداوی چې عدالتونه دا معامله اسلامی نظریاتی کونسل باندې پریک دی.
نقصان دا هغه د خزره ولې چې یو سړی بل واده کوي هغه که غواړي چې د خپل ښځه هم اوس تمزه بل واده وکړم نو دی هغه ته دا منډیټری کړو چې تا له ښځه پرېږده. نو دا د اکچولي د انټي ویمن لیجسلیشن ده چې ته به تا له ښځه پرېږدي او بل وکړې بس لنډا چې اکبرم ورکې سزیا ته به ته ارکان څو ارکې نو بیا هغه نه تاسو هغه ستانو لپاره خو هغه یو ځان ته لایبلټي ده که نه.
د پاکستان کورنی آئلی قانون کا 1961 د لارې ډومبه خزه او مصالحاتي کونسل د اجازه نه بغیر دوی مواده د سزا وړ جرم ګرځول شوی دی. پاکستان کې د قانون سازه اسلامي بڑے سره سم جوړولو په اړه دستوري ادارې اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای سپریم کورټ خپل فیصله د یاد قانون د لارې جاری کړی ده. خو قبله ایاز دا هم منی چې د دویم واده په معامله مسلم فیملی لا آرډیننس یا د پاکستان کورنۍ قانون د اسلامي شریعت سره سمون نه خوري.
دا مشروط دی د عدل لپاره چې یو انسان دا استعداد لري چې عدل کول شي یا بدون زیات واده هم کول. نو په هغه کې د اجازه ضرورت نشته. نو دا هغه حصه ده زمونږ د پاکستاني قوانینو
خود زنانو د حقونو فعال ډاکټر فرزانه باری د سپریم کورټ د فیصله هرکلی کوي او هغه دا پریکړه د زنانو په حق کې بلی. فرزانه باری دې دریس سره اتفاق نه لري چې غنی دغه قانون باندې عمل کول سره بډومبه خزک اوم غواړي نو خپل خاوند دویم واده نه پس به هغه سره نشو سیدلی. ډاکټر فرزانه باری وای ډېر زنانه د خپل معاشي او نورو مجبورو له امله د خپل خاوند دویم واده کولو باوجود د هغه سره په اوسېدو مجبوره وي. خو د دې مطلب دا نه دی چې یو سړی ته د خپل ډومبه خزه د اجازه نه بغیر د دویم واده حق ورکړي شي. د سپریم کورټ دا فیصله په یو داسې وخت مخې ته راغلی چې پاکستان کې وکیلان او غیر دولتي ادارې په ګرد هیواد کې د عدالت د لارې د خلا کیسونو کې د زیاتوالي پخلی کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د افغانستان په 1400 ولایتونو کې سیلابونو یو نیم سل نه زیات تنه مړ کړی دي او 200 نور زخمیان کړی دي. د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ډیر زیات بارانونه شوي دي چې لامل یې خلکو ته د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونه هم اړول شوي دي. افغان حکومتي ادارې وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د خلکو امداد د پاره ټیمونه رسیدلي دي. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی هم ټولو سرکاري ادارو ته لارښوونه کړې ده چې په بیړني توګه دې په پروان کې د سیلاب له امله زخمیانو او په دې کې د مړه شوي تنانو کورونو ته ځان ورسوي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبريال حکمل روان راکړي.
د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سخت بورښتونه شوي چې له امله یې خلکو ته د ځاني تلفاتو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولې دي. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا سیلابونه ورښتونه تر ډیره په کابل، لوګر، کاپیسا، میدان وردګو، پنجشیر، ننګرهار، پروان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، خوست، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې شوي دي. طبی پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبری کانفرنس پر مهال وویل دای وای په دیار لس ولایتونو کې دی پر لپسې سیلابونو له امله تلافات اوختي چې په نتیجه کې یو سل یو پنځوس تنه مړه شوي دي او تر دوه سوه زیات کسان ټپیان شوي دي. همداراز یو سل پنځه پنځوس جیره به زراعتي ځمکه هم له منځه تللی. سل بابا استوګنځي او کورونه، څلور زره پنځه سوه ونې، پنځلس دوکانونه له منځه تللي دي. ښاغلی حیدری وویل چې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستې لپاره پلاوی او همداراز ټیمونه رسیدلي تر څو د خلکو سره همکاري وکړي. د پروان ولایت اوسیدونکي چې د هیواد په کچه پکې سیلابونو زیات تلفات پکې اړولی دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیویي کانفرنس له لارې لیدلی دی. ولسمشر په هیواد کې د وروستیو راوتلو سیلابونو له ځپل شویو کورنیو سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د نوموړي پرون ناوخته د ویډیویي کانفرنس له لارې د پروان ولایت لزایی چارواکو او قومي مشرانو سره خبرې کړې دي او ورته یې ډاډ ورکړی دی چې ژر تر ژره به حکومت له دوی سره ټولې اړینې مرستې ترسره کړي. دای وایي سبب په بیړه توګه ټپیانو د شهیدانو کورنۍ او کانالونو ته رسیدګي وکړو. د مالیې وزارت څخه خواهش کوم چې د ضرورت په اندازه پیسې د واحد عملیاتي په لاس کې ورکړي. تاسو پوهیږئ چې څنګه کوچني او لوی مرستندوی همغږي کړو. د دوو هفتو لپاره ځانګړې بودیجه ورته وټاکئ تر څو دوی ته امکانات برابر شي. جمهور رئیس غنی وویل چې حکومت به سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو په خاطر له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي او ټولو دولتي ارګانونو ته لارښوونه کړي چې په بیړه توګه ټپیانو او وژل شویو کورنیو ته رسیدګي وکړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
امریکا کې د ریپبلیکن نېشنل کنونشن په درېمه ورځ د امریکا نائب صدر مایک پنس د بالټیمور میک هنری فورت نه د خپل ګوند لخوا نومول په رسمي توګه قبول کړل او د امریکا د اقتصاد خکولو او د امریکا د قانون پلي کولو په لړ کې د صدر ټرمپ دفاع وکړه. هغه د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وجنه هم د دې ادارې کامیابی وبلله. د ډیموکراتس لخوا د ریپبلیکن نېشنل کنونشن ته په عکس العمل کې د ډیموکراتیک صدارتي امیدوار جو بایدن په خپل ټویټر لیکلی دی، یو ځل بیا یو تور پوستکی امریکنه جیکب بلیک د خپلو ماشومانو د سترګو مخې ته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. آیا دا هغه هیواد دی چې مونږ غواړو؟ دغه شان ډیموکراتان دا نیوکه هم کوي چې ریپبلیکن نېشنل کنونشن کې د کرونا وایرس له کبله د امریکې اقتصاد ته چې کم بې کچه زیان رسیدلی دی په دې اړه هیڅ خبرې ونه شوې. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت تر دیوه خبریاله منزه شهید راکې.
د کنونشن په درېمې مرستيال صدر مایک پنس د بالټیمور مک هنری فورت څخه د خپل ګوند لخوا نومول په رسمي ډول قبول کړل او د امریکا د اقتصاد خکولو او د امریکا د قانون پلي کولو په لړ کې د ولسمشر ترامپ دفاع وکړه. هغه د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه هم د دې ادارې بریا وبلله. خغلی پنس په ویسکانسن کې د روان تاوتریخوالي په حق له خبرې وکړې او د قانون د عملی کولو او د خپل پولیسو دفاع وکړه. خغلی مایک پنس وویل
And from the first days of this administration we've done both. And we will keep supporting law enforcement and keep supporting our African American and minority communities across this land for four more years.
د دغه ادارې د لومړي رسخه موږ دواړه د قانون عملی کول او د خپلو تور پوستو امریکایانو او نورو لګکیو ساتنه کړې ده. خاغلی پنس د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باندې سخت نیوکه وکړې او وویل چې ډیموکراتانو په خپل کنونشن کې تیرونی په خپل اجنډا هیڅ خبري ونه کړې. ولسمشر ډونلډ ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم د مرستيال صدر مایک پنس د وینا په خیر کې راڅرګند شول. د مرستيال صدر مایک پنس میرمنې کیرن پنس تر ټولو کم سیاسي وینا وکړه او په خپل خبرو کې د امریکای ریټایرډ نظامیانو یا ویټرنز او د هغوی د میرمنو سره د کار کولو پاړوند وویل. د مرستيال صدر مایک پنس د قومي سلامتیا سلاکار لوټیننټ جنرال کیت کیلوګ د ولسمشر شوم په بهرنۍ پالیسی وغږید. هغه د طالبانو سره د خبرو پایل او تړون یو لاسراوړنه بللې ده او وی ویل چې ولسمشر شوم په خپلو ژمنو ولاړ دی. همدارس خغلی کیلوګ د اسرائیل او د متحده عربی اماراتو د اړیکو عادي کول او د ایران جګپوري جنرال قاسم سلیمانی وژل یې د ولسمشر ترامپ لوی لاسراوړنې وبللې.
Afghan negotiators with help from American officials will start peace negotiations between the Taliban and the Afghan government.
هغه وویل زموږ ولسمشر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې منځګړتوب وکړ، کوم چې د پتیرو 15 کلونو کې په منځني ختیځ کې په لومړي ځل شوی دی او دیونی کې به د سولې استازي په مشرۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د سپینې ماڼۍ مشاورې یا کانسلرې کیلین کانوی او د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټرې کیلی مک انینی دغې غونډې ته د خپلې وینا پر وخت د ولسمشر ترامپ کلک ملاتړ وکړ. د ټینیسی څخه د ریپبلیکن سینیټر مارشا بلیک برن په امریکا کې د قانون عملی کولو په اهمیت وغږېده او پولیس یې خپل اتلان وبلل. دا خبرې هغې په داسې حال وکړې چې د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې د جیکب بلیک په نامه یو تور پوستی امریکایی د پولیسو لخوا په ډزو وشړل کېدو وروسته دغه سیمه په لوی کړکیچ بدل شوې او خلکو مظاهرې هم کړې دي. د ډیموکرات ګوند لخوا چې کوم خبرګونونه او نیوکې تر اوسه مخې ته راغلي دي، په هغې کې د ډیموکراتیک ګوند کاندید جو بایدن د سوله ییز لاریون کوونکو سره همغږي څرګنده کړه او د ولسمشر ترامپ د ادارې نظامی سیستم باندې نیوکې وکړې. بل لوی اختلاف چې د دواړو سیالانو ترمنځ دی، هغه د ډاک د لارې د رایو راغونډولو مسله ده. د امریکای فدرال چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي د ریاست لخوا د ډاک له لارې د رایو اچولو کې د درغلیو هیڅ شواهد نه دي موندل شوي. د حکومتي چارواکو له لورې د ولسمشر ترامپ اداګانو ته ځواب د هغه وروسته مخې ته راځي چې ویلي وو د پوسټ له لارې رای ورکول به درغلیو ته لاره هواره کړي. که څه هم راستیال صدر مایک پنس د ولسمشر ترامپ لخوا د کرونا وایرس په وړاندې د ګامونو اخیستو دفاع وکړه، خو ډیرو ویناوالو د کرونا وایرس په اړه یا خو کمې خبرې وکړې او یا یې هم ډیر په لومړیتوب کې نه وي. او همداراز ډیموکراتان نیوکې کوي چې د ریپبلیکن نیشنل کنونشن کې د کرونا وایرس له کبله د امریکایي اقتصاد ته چې کوم په بې ساري ډول زیان رسیدلی په اړه یې خبرې نه کوي. منازه شهید، امریکا غږ، دیوا، شارلت.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایدن د کمپین د پارا نائب منیجر کیت بیډینګفیلډ وایي چې ریپبلیکن نیشنل کنونشن په موقع باندې د امریکا نائب صدر په خپله وینا کې هغه خبرې وکړي چې ورسره په خلکو کې یره پیدا کیږي او امریکا نوره تقسیمیږي. هغې وویل چې مایک پنس په خپله وینا کې د هغې وایرس ډیر لږ ذکر وکړو چې هره هفته ترې زرګونو امریکایان مړه کیږي او ورسره د امریکا په خلیجی ریاستونو کې کم سمندري طوفانونه خلکو ته زیانونه رسوي، د هغه ذکر هم پکې ونه شو. د ډیموکراتس لخوا ریپبلیکن نیشنل کنونشن ته څه قسمه خبرګون مخې ته راغلی دی، په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده راکوي.
د ریپبلیکن ګوند په قومي کنونشن کې تیر شپه نائب صدر مایک پنس په خپله وینا کې یو واری بیا د ډیموکرات ګوند په مشرانو نیوکې کړې او خپلو پلویانو ته ویلي د جو بایدن په امریکا کې به تاسو خوندي نه یې. مایک پنس تور لګولې د ډیموکراتانو صدارتي کاندید دا هغه کسانو ملګری دی څوک چې غواړي د پولیسو فنډونه کم کړي. مایک پنس دغه خبرې په داسې وخت کړي چې په امریکا کې د نسل پرستۍ په سر نور تاوتریخوالی سیوا شوی. د جو بایدن د کمپاین ډلې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن نیوکې کړي او زیاتوي دغه کنونشن کتونکو د کرونا وبا د قابو کولو په اړه هیڅ پلان نه دی اورېدلی. د جو بایدن د کمپاین نائب منیجری کیټ بیډینګفیلډ زیاته کړې چې مایک پنس په خپله وینا کې د خلکو د نورو تقسیمولو یا ویشلو او یرولو کار کړی دی. کیټ ویلی چې مایک پنس په خپل وینا کې د هغه وایرس په اړه خبره نه ده کړې چې هر هفته په زرګونو امریکایان وژني. د ریپبلیکن ګوند غړي په جو بایدن تور لګی چې هغه د تور پوستو تحریک یا بلیک لایف میټرز او نورو آزاد خیاله فعالیتونو مرستې کوي او غواړي چې د پولیسو د محکمې فنډونه کم کړي، خو جو بایدن دغه تورونه په کلکه ردوي. مایک پنس بیا تیره شپه ویلي چې جو بایدن او کمالا هیرس د پولیسو فنډونه کمول غواړي او دغه پیسې نورو ایجنسو ته ورکول غواړي چې د جرمونو مخه ونیسي. که څه هم صدر ټرمپ او د هغه پلویان په جو بایدن د پولیسو د فنډونو د کمولو تورونه لګی، خو روانه میاشت جو بایدن ویلي زه پولیسو نه فنډونه اخیستل نه غواړم، زه غواړم چې پولیسو لا نور فنډونه ورکړم چې دوی پرې هغه څه وکړي چې دوی اړتیا لري، چې دا خبره یقیني شي چې دوی په ټولنه کې خپل کار وکړي شي. زه غواړم چې پولیسو لا نور فنډونه ورکړم چې دوی پرې هغه څه وکړي چې دوی یې اړتیا لري، چې دا خبره یقیني شي چې دوی په ټولنه کې خپل کار وکړي شي. د دوی په محکمه کې دي د دوی سره نور کارکونکي یا سوشل ورکران، د نفسیاتو ماهران او داسې خلک هم وي څوک چې د ستونزو سره مخامخ کسان قابو کولی شي. په امریکا کې شو نظر پښتنو د پراخ اندازو تر مخه امریکایان کرونا وبا ته د صدر ډونالډ ټرمپ ته ادارې ځواب نه ندي خوشاله. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د کرونا وبا د لاسه په امریکا کې 1,80,000 کسان مړ شوي او 85,000 زیات ناروغ شوي دي. د ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼې تر مخه جو بایدن دا مهال د صدر ټرمپ نه وو اشاریه شپک پوائنٹونه اڑان دے دے.
اڑان دے کوس یو اداریہ دغه اداریہ د امریکا د حکومت نظر خای
صدر ڈونلڈ ٹرمپ د اسرائیل او د متحده عرب اماراتو ترمنځ د یو تاریخی روغی پکې دو کی د من جګړی په حیثیت لوی منډه کړی دا. دا په 25 کالو کې د اسرائیل او د عربو د یو لوی ملک ترمنځ د تعلقاتو سمول په لوري رومبه لوزنامه ده. اوس امید کیږي چې نور عرب او اسلامي ملکونه به هم د متحده عرب اماراتو په شان اسرائیل سره خپل تعلقات سم کړي. د اسرائیل او د متحده عرب اماراتو ترمنځ دا لوزنامه به یقینا چې د میثاق ابراهیم علیه السلام په نوم یادول شي، څوک چې د عدل او لوی پیغمبرو او په سیمه کې د درو لوی مذهبونو یهودیت، عیسائیت او د اسلام ابایا دي او د دې درو واړو مذهبونو منونکي ورته ډیر د عقیدت او احترام په نظر ګوري. په اسرائیل کې د امریکای سفیر ډیوډ فرایډمن د دې لوزنامې د وضاحت کولو په موقع ویلي دي چې د ابراهیم علیه السلام د ذات نه سیوا بل څوک هم د دې درو مذهب منونکو ترمنځ د اتحاد علامت نشي جوړېدای. میثاق ابراهیم د ګډ د نړۍ د مسلمانانو د پاره لوی اهمیت لري، ځکه چې د ټولي دنیا مسلمانان دا ارمان لري چې په بیت المقدس کې الاقصی جمعات کې منځو کې اوس بدوی د متحده عرب اماراتو صدر مقام ابو ظہبی نه نیخ په نیغه په هوایي جاز کې تل ابیب تتلی شي. د زیاتې راشه درشه له برکته به د توندارو مخه نیول ممکن شي. څوک چې مسلمانانو کې دا دروغ خبرونه خورایي چې الاقصی جماعت نه ګیر چاپیره ټوپک مارته ودي او دا چې مسلمانان خپل د مقدس جماعت کې مونږ کولو ته نشي پریښودی. صدر ټرمپ په کال 2019 کې د مشرق وسطا د خپل دورې په موقع په صفحاتو کې دا خبره کړې وه چې مشرق وسطا کې د راپورته مسلو کې یو اواره داده چې د جملو مذهبونو عقیدتمن د اسلامي انتها پسنده خلاف یو موټی شي او د ټولو مذهبونو منونکو د پاره د اقتصادي موخو را پیدا کولو کار ته ملا اتړي. د لوزنامې تر مخه به متحده عرب امارات او اسرائیل یو بل ملک کې سفارتخانې جوړي، د یو بل ملک ته خپل سفیران لیږي او په یو شمیر مدونو کې به یو بل سره ملګرتیا شروع کړي چې پکې د سیلګرای، تعلیم، صحت، تجارت او د امن او سلامتیا مدونه شامل دي. میثاق ابراهیم یقینا چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د یو پوخ امن راوستو د پاره بنیاد دی. صدر ټرمپ ویلي دي چې په دې سیمه او کلهمه نړۍ کې زموږ یو سوچ د امن، سلامتیا او سوکالۍ راوستو په باب لهم دی. زموږ یو مقصد د هغو ملکونو را یو ځای کول دي څوک چې د توندلاریتوب مخالف دي او زموږ بچوله د امیدونو نه د یو ډک مستقبل په ورکولو کې مخلص دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو زموږه دا نیم ساعته خبری خبرونه نیخ پنی غوري. نن د زیارت روز کال 2020 د اگست میاشت په 28 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې دي، افغانستان کې 5 نیمې او دلته په ورجینیا ایالت کې د سهار 9 بجې دي. او زه مهاجرین تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټاکو ته. د پاکستان خارجه وزارت د هندوستان استخباراتي ادارې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوی د کشمیر په پلوامه کې په کال 2019 کې په هندي عسکرو شوی برید په پاکستان کې پلان شوی وو او د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر یې پلان جوړونکي ګرځولې. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل تیر ورځ په یو ټویټ کې یو ځل بیا په پاکستان کې د بېدرکه مدني فعال ادریس خټک د بېدرکه غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې ادریس خټک دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي شي. ادریس خټک تیر کال د نومبر په میاشت کې اوچت کړی شوی و. د پاکستان ستر عدالت لخوا د دویم واده لپاره د رومبي خزي او سارسي کونسل اجازت نامه لازمی ګرځولو پریکړې ته په جواب کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دغه پریکړه سمه بللې، خو زیاتوي دغه قانون د شریعت سره سمون نه لري. کتونکو اوریدونکو، سرټکی تاسو غوړیدل او اوس وړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان خارجه وزارت د هندوستان لخوا د مسعود اظهر او د هغه په ملګرو د پلوامه حمله د فرد جرم لګولو د فیصلې پړه په خپل خبرګون کې د غتور رد کړي چې ګنې د غبرت په پاکستان کې پلان شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل بیان کې ویلي د هند د پلټنو مرکزی ایجنسی د واکمنې بھارتیا جنتا پارٹی د پاکستان ضد بیانیه وړاندې بوتلو لپاره د پاکستان ضد دا تورونه لګولې دي. د هندستان د ترهګری ضد ادارې د پاکستان تندروډلې مشر د هندي کشمیر په پلوامه کې د هغه ترهګری حمله د ماستر مایند او پلان جوړونکي بللې په دغه برید کې سلوي هندي پوځیان وژل شوی وو. د هند پلټنو مرکزی ادارې د نهه یسې شنبې په ورځ په رسمي توګه د جیش محمد تندرو وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر او 19 تنه نور د دې برید په کانولو تورن کړی دي. د 2019 کال د فروری په 14 له 14 موادو د ډک موټر په وسیله د برید د هند تر ولکه لاندې کشمیر کې تر ټولو خونړی ګڼل کېده چې تر هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د زیاتېدو سبب شو. هند تر دې برید 12 ورځې وروسته داوه کړې وه چې د پښتونخوا په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په یو روزنیز کیمپ برید کړی او زیات شمیر وسلوالې وژلې دي، خو پاکستان یې دا داوه رد کړې وه او ویلي وو چې هندي الوتکو یوازې بمونه غورځولې او هلته یې دریو ځنګلي ونو ته زیان اړولی وو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل یو ځل بیا په پاکستان کې د بېدرکه شوي مدني فعال ادریس خټک غندنه کړې او غوښتنه کړې چې ادریس خټک د عدالت ته وړاندې کړي شي او د انصاف تقاضې دې پوره کړي شي. ادریس خټک تیر کال په 14 نومبر هغه مهال اوچت کړی شو چې دې سره د ډرایور د اسلام آباد نه واپس خپل کلی شیدو ته را روان وو. د ادریس خټک نږدې ملګری کیسر خان وای دی پی خبر های کورٹ کې د ادریس ته تریتم کول مقدمه ولي کله وای سو اوریدنه پکې شوې دي او عدالت حکومت ته ویلي چې د ادریس پوره ریکارډ د عدالت ته وړاندې کړی شي. وای اوس ببل اوریدنه ستمبر کې وي. د ادریس سیاسي ملګری د نېشنل پارټي پښتونخوا صدر مختار باچا وای اول خو مونږ ته هیڅ معلومات نه و چې ادریس چا او په کم تور نیولې دي، خو بیا استخباراتو منله چې ادریس دوی سره دي او 1923 افیشل سیکریټ اک لاندې نیولې دي، خو مختار باچا غوښتنه کوي چې ادریس د عدالت ته وړاندې کړي شي. په پاکستان کې که څه هم د بيدرکه کسانو کرش میرا لانه معلومه خو د لادرکه تنانو لپاره جوړ کمیشن وای پتیرو نه کلونو کې ورته د شپږ نیم زره نه زیات ورک تنان رپورت شوی دی. ځینې غیر دولتي ادارې او د بيدرکه کسانو لپاره غږ پورته کوونکې ادارې بیا د کشمیره سیوا خی د سپریم کورټ لخوا د دویم واده لپاره د ډومبي خزي او سارسي کونسل اجازهنامه لازمی ګرځولو پریکړه ته عکس العمل کې د اسلامي نجاتي کونسل مشر قبلایال د غپریکړه پاکستان کې د کورنی قانون قانون له سوا یو شپتم سره سم بللې خو دا یې هم منلې د دویم واده په معاملې یا قانون د اسلامي شریعت سره سمون نه لري. قانون په لیاقت د نوري عدالتي پریکړه د زنانو په ضد بللې وای دي سره به یو خزه غواړي هم نو د خپل خاون بل واده نه رستو د هغه سره نشي پاتې کېدلې.
د وایس اف امریکا دی وا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا دی وا خبرونه ده.